د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اجمل تورمان ته وښی چې د کابل د نن چاپ ورسپانو مخکتنه کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د خپلو نننیو غنو سرمخالی د څار او همغږی ګډ بورته د ولسمشر غنی پرونی سرګندونو ته ځانګړي کړی دي. سرخط پلواک ورسپانه په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکي چې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او سیمه د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخ دي او په کار ده چې په وړاندې ګډه مبارزه وشي. د سرمقاله لیکوال دي چې ولسمشر ویلي چې د داعش پر راڅرګندېدلو سره باید القاعده او نورې ترهګري ډلې هېرې نشي او نړۍ باید د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په خاطر منظم پروګرامونه په پام کې ولري. د سرمقاله لیکونکو په باور هم د نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ملاتړ په سرچینو تمرکز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې نن سبا د غوډلو خپل ایدیالوژیک ارزښت له لاسه ورکړی او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو له امله د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري. نو که چیرې ملاتړي هیوادونه د دوی له سیاسي ملاتړ لاس واخلي او استخباراتي ادارې د خپلو ستراتیژیکو ابزارو په توګه ونه کاروي، د پیړۍ دغه غیر انساني پدیده به ډیر ژر له ماتې سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په یاده غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستې چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې شبکې د جوړېدو اړتیا ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د ولسمشر غنی په وینا چې له بده مرغه اوس مهال یوازې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي او دا مبارزه د سیمې او نړۍ په استازیتوب ترسره کیږي. د سرمقالې لیکونکو په باور د سیمې او نړۍ هیوادونه باید نور پرې نږدي چې پاکستان او د پاکستان تر څنګ نور هیوادونه ترهګر و پالی او د سیمه او نړۍ په وړاندې راپور تکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د سیمه او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو زالې او ملاتړې کړې په نخه او بیا یې دفع کړي. د کابل پوسټ پلواکي ورسپارې سرمقاله لیکونکي بیا لیکي چې ولسمشر غنی د څار او همغږۍ ګډ بورته په پرونی ناسته کې له افغان ولس او نړیوالو سره واده وکړه چې وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته تر تګ د مخه به د افغانستان د خلکو او نړیوالو په وړاندې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په وینا هغه ستونزو ته په پام سره چې په عملي ډګر کې لیدل کیږي، د ولسمشر په دې وعده سره کلی وی خواهی دي زیاتیږي، له بلې خوا دا ویره هم شته چې ګواکې ولسمشر په خپلو ژمنو کې پاتې را نشي، چې دا به بیا نه د په ګټه، نه د ملي وحدت د حکومت او نه د جګړې ځپلو افغانانو په ګټه وي. نو ځکه دا ځل خلک تمه لري چې ولسمشر خپلې ژمنې او خبرې په عمل کې ثابتې کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړي چې پیسې درته راوګټي، ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کې د زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کول شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننې تاندې څنګه کې اوري زه نورګل شفق یم. همزولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولې ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغه وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شئ.
ریاض درمل ما د افغانستان د ننګرهار ولایت ما خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. د افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې او نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته. اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتنه.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ، په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی یې په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی یم، عمل ته لاړ شوی یم. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسیده. بیا له هغې وروسته چې تاسو پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دی نه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بیا خصوصا د افغانانو لپاره چې اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوو، یو شرکت سره دار سمو وګالل. دغه ځای سختیانه مشکلات د خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې.
خو ملګرو، ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی د خلکو په هغه دغه تیګه کې خودا خپل منځ دلتا د رسیدو لپاره د لارې د خندونو اواز غو پروا و نه کړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به وره
منکر ل په عشق لا سونا
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یاو
لا سونا جوړو د خپل کوټ دیوالو نا په زخم لپو کې وب راوړو لغرا کرلی
پایش. دوستانو، دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسه کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت وو چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړو. د محصل پیس باندې هغوی زما دا وړاندیز ومانه. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځښار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیه په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال. چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم په نورو هېوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار راوباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو دا کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوې څنګه دې ته اماده کړم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لرې کړي. بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو. هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې. د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو له ډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډېره سختۍ د یوه وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خدای له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت دی چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف چې دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اسراف چې دی موږ باید په دې باندې پوه شو، هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو، دا به په دې نوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو، تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي، او ورسره ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرېد. افغانستان یو زراعتي هیواد دی، که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به دې مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې له دې ځای بل ځای ته لاړ شي، او د بل ځای تګ سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو، ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه، چاپیریال ساتنه سمانه. پاکې اوبه په دې معنا نه دي چې د کوی لاندې چې کمی اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي، او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا ما پوهاوی په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی، خلک په دې باندې پوه شي، او خلک مستقیمن په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده، او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمایندګي کوي او د خپل موقف نه دفاع کوي. افغانستان بد وختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو، په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمایندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو، تر څو د خپل هیواد ښه مدافعین اوسو.
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته رسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلی